السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری ساعت نننې خبرونې ته موزه احمد تکل هر کلی کوم. د غزنی له زندانه لسګونه بندیان تښتیدلی دي، په دې اړه راپور لرو او بیا به د پولیسو له یوه مجرب روزونکي استاد سره د زندانونو د خوندیتوب پر لارو چارو بحث وکړو. ولسی جرګه په هیواد کې د روانو ستونزو د حل لپاره د ملي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې مسایلو په اړه ستاسو نظریات هم په روانه خپرونه کې خپرو چې د افغان بیسیم په 1918 شمېره او د ټلیفوني تماس په وسیله یې موږ ته راستولی شئ. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انس څخه پوښتم چې په سټوډیو کې راسره دی. انس، کوم خبرونه مهم دي؟
تکل صاحب، نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې غونډه کوي. دوی په هغه مسلو غږیږي چې له کډوالو سره تړلي دي. غالبا دوی به په خپلو کې هغه اختلافات راکم کړي چې د کډوالو پر موضوع لري، او په روسیه کې پراخ تمرینات پیلېږي.
ډیره مننه کوم انسب. قدر من اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي راسره اوسئ. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویوم عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې رئیس وایي ډېر ژر باید د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته ور وپیژندل شي، او د غزنی پر مرکزي زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویوم عمومي اسمبله کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس حسم سره د لیدنې په حال کې کړي. ښاغلي اتمر ویلي چې افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په اویوم عمومي غونډه کې د نړۍ او سیمې د هیوادونو له استازیو سره په کاري لاسته راوړنو، ستونزو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دفاع کاندید وزیر د اعتماد رایې د اخیستل په هدف جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي همدارنګه د سترې محکمې د عالي شورا د پاتې غړیو، د اساسي قانون پر عملي کېدو د سار کمیسون غړیو، د سرې میاشتې د رئیس او د لوی سارنوال د معرفي کېدو غوښتنه هم وکړه. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی پر مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي رادیو ته وویل دا کسان د کورنی امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتېدلو په اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه 355 زندانیان تښتېدلي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي هڅه کوي چې د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنه کړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې د تیر کال په پرتله اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع‌آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د تیر کال په پرتله د پیښې ډیرې سوي دي.
افزایش یافته.
د روغتیا وزارت چارواکو وویل چې تیر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیلو عواملو له امله ځان وژنه کړې. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. دوی به هڅه وکړي چې د غزرګونو کډوالو د مسؤلیتونو د ویش پر سر خپلو کې اختلاف راکم کړي چې هر ورځ اروپایي ټولنې ته رسیږي. همدارنګه به پر داسې لارو چارو غور وکړي چې ورسره د یونان، هنګري او ایټالیا په شان پر هغه هیوادونو د کډوالو بوج کم شي چې په لومړی کرخه کې پراته دي. په بروکسل کې به د دوی خبرې اترې په دې متمرکز وي چې څنګه په راتلونکو دوو کلونو کې خپلو کې 1,60,000 کډوال وویشي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران له غونډې مخکې د هنګري پولیسو وویل د سپتمبر په 14 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15,800 کډوال وراوښتي دي. په هنګري کې سر له سبا ورځې یو نوی قانون نافذیږي چې له مخې هغه څوک چې د اروپایي ټولنې د غړي هیواد ته په غیر قانوني توګه داخل شي زندانی کیدلی شي. روسیا کې پراخ کلنی پوځي تمرینات پیل شوي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو په حواله په دې تمریناتو کې 15,000 پوځي سرتیري برخه لري. له دوی سره په لسګونو پوځي جټ الوتکې او سمندري بیړۍ ملګري دي. دا پوځي تمرینونه به ورځې دوام کوي. د روسیې په مرکزي پوځي ساحه کې چې د اورال غرونه او سربیا پکې شامل دي ترسره کیږي. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړي هیواد په توګه قزاقیس ځواکونه هم په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې پوځي تمریناتو هدف د نړیوالو وسلوالو شخړو سره د چلن او د ناقانونه وسلوالو ډلو د ماتولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چمتووالی دی. دا پوځي تمرینات په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشران سبا ته په دوشنبه چې د تاجکستان پلازمینه ده غونډه وکړي. د سوریې فعالان وایي روسیا د سوریې په لاتکیا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر پر پراخولو کار کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلته په یوه پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یو داسې لیکې په جوړولو بوخت دی چې د چیلوی الوتکې یې کارولی شي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي ښایي روسیه غواړي له دې لارې سوریې ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر واړوي. دا ادا په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. روسیې چې د روانې 4 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نږدې متحد هیواد دی وایي په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه د تروریزم ضد نړیوالو هڅو په لړ کې زیات کړي دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو به د سوریې لپاره پوځي اکمالاتو استولو ته دوام ورکړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د یهودانو د نوي کال په مناسبت هغوی ته په یو پیغام کې مبارکي ویلي. د مبارکۍ دا پیغام د حسن روحانی د ټویټر په اکاونټ کې خپور شوی. نوموړي په 2013 کال کې چې تازه وخت رسېدلی او هم په ورته توګه یهودانو ته د هغوی د نوي کال په مناسبت مبارکي ویلې وه. په ایران کې د یهودو استوګنه تر 3,000 کلونو پورې رسیږي. په دې هیواد کې اوس هم زرګونه یهودو اوسي. ایران اسرائیل د یو دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او د اسرائیل ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا خبرونه دوستانو
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10.45. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 16.48. په هرات کې به اسمان وریځ وي. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 24.19. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 24.44. په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10.8. او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 9.8. اسمان یې شین اټکل سوی دی.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه او قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د غزنی پر زندان د وسلوالو د حمله او د بندیانو د تیښتې په اړه د څېړنې لپاره د ولایت ته د کورنیو چارو وزارت پلاوی رسېدلی. د افغانستان د زندانونو امنیتي کمزوري په څه کې ده چې په تیرو 2 کلونو کې سلګونه بندیان ترې تښتېدلي؟ آیا ستونزه په ودانیو کې ده که په امنیتي تدابیرو کې؟ په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو. اجرایه رئیس وایي روانو ناامنیو خلک پر حکومت بې باوره کړي او ولسی جرګه وایي د روان بحران د هواري لپاره دی یوه لویه ملي غونډه جوړه شي. یو شمیر کارپوهان دا طرحه په زړه پورې بولي.
زمال نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نشي.
خو ځینو نور بیا د ملي لویې غونډې د هدفونو په اړه شک څرګند کړی. په نورو مسایلو کې په افغانستان کې د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې او د هلمند ولی وایي د ځمکو د غصب له شکایتونو خپلو کارونو ته نه وزګاریږي.
یو ځمکه یو چاته توزیع شوې ده، بیا بل چاته توزیع شوې، بیا بل چاته توزیع شوې، پارکونه توزیع شوې دي، د جومات ځمکه توزیع شوې ده.
نور موضوعات او په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ و به اورئ. د ازادۍ رادیو ځانګړی خبری ساعت اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل شوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو د ریاست امنیتي مرستیال نن ازادۍ رادیو ته وکړې. تیره نیمه شپه یوې وسلوالې ډلې د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته یې د تیښتې لاره پرانیسته. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تیښتې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسېدلی او خپلې پلټنې یې پیل کړي دي. د دوشنبې په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزي زندان حمله وکړه. سلګونو زندانیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې څلور پولیس ووژل سول او نور ټپیان سول. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمارل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی باید د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی باید د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 148 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن و او پاتې 200 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن و. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنګ پر مهال یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې 4 پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت ډول چې لازمه وخت خپله دنده نه ده ترسره کړې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډلهییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2018 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری وسلوال طالبانو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غزنی له زندانه د زندانیانو د تیښتې په اړه د څېړنې لپاره د کورنیو چارو وزارت پلاوی غزنی ته رسېدلی. د غزنی پر زندان نن نیمه شپه وسلوالو طالبانو حمله وکړه او څه باندې د نیم سوه زندانیانو ته یې د تېښتې امکان برابر کړ. له دې مخکې هم د افغانستان له څو زندانونو څخه زندانیان تښتېدلي چې په یوه مورد کې سلګونه بندیان د کندهار له زندانه وتښتېدل. د کندهار له زندانه د تېښتې پر مهال بندیانو زندان ته سوفونه وهلي وو. د کندهار پر زندان یو بل ځل هم وسلواله حمله شوې وه. د بغلان او د ځینو نورو ولایتونو پر زندانونو هم څو ځلې حملې شوې چې هر ځل د ګڼ شمېر وسلوالو د تېښتې باعث شوي دي. آیا د افغانستان زندانونه د وسلوالو لپاره آسانه هدف دی او که په زندانونو کې کومه لویه امنیتي نیمګړتیا شته چې طالبان کولی شي هر ځل خپل هدف ته ورسیږي؟ په دې اړه د بحث لپاره د پولیسو د اکاډمۍ رئیس او استاد پوهان پاسوال سید نورالله ځل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. ځل صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. د 355 زندانیانو تېښته په خوله یادیږي، ستاسو په نظر نیمګړتیا په څه کې ده؟ په زندانونو کې او که په امنیتي تدابیرو کې؟
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. پام صورت سره زمونږ په هیواد کې د زیربناو، بودیجې، بشري منابعو د کموالي او د پراخ فساد له کبله عملاً په زندانونو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. یوه او یادونه دي، له بده مرغه په 1340 کلونو کې زندانونه له دې خاطره هم هغه څنګه چې لاسیمو پاملرنه ورته ونه شوه چې زندانونه یو وارې د وزارت داخلي مربوط و، بیا له هغه نه وروسته د عدلي وزارت پورې مربوط شو څو کاله د هغوی سره، او بیا بیرته د وزارت داخلي ته د دوی دغه ارتباط منتقل شو. د قانون د اداري مابس د قانون له مخې هغه څه چې په قانون کې ورته وړاندې شوی دی یا پیشنهاد شوی دی یا پیشبیني شوی ده چې زندانونه د هغه د خصلت او خصوصیت او رژیم له مخې تفکیک شي، طبقه بندي شي، او د هغه نظمندۍ ضرورتونو لخوانه له مخې چې د زندانیانو د روغتیا، ښوونې او روزنې، صحي وضع، امنیت د ساتنې دپاره مناسب دي، موږ په هغه شرایطو ور زندانونه تر اوسه هم لا نه لرو. تر کومه اندازه چې ما اورېدلي دي دغه د غازي زندان هم وي په یوه خټینه کلا کې تر اوسه پورې موقعیت لرو. د چې ستاسې د نشر شوي راپور له مخې د 148 تنو په شاوخوا کې په هغه کې تنها د کورني او بهرني امنیت، یعنې د هېواد د کورني او بهرني امنیت په ضد تورن کسان هغلته ژوند کوو، چې په خټینه کلا کې په اوسنیو شرایطو کې مخصوصا دغه انتحاري او انفجاري حملې چې د څو کلو راپدې خوا په دې لنډه موده کې راپیدا شوي پخوا یې سابقه نه درلوده، او دغه تکتیک بیخي نوی تکتیک دی. نو سړی که دېته هم پوهېږي چې په خټینو کلاګانو کې د دغسې خلکو ساتل فکر کومه چې د ډاډ وړ نه دي.
بله، نو ځل صاحب ډېره بښنه غواړم، په تېرو څو کلونو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خو یو شمېر زندانونه هم جوړ شول. فکر کوئ چې د غزنی ولایت زندان مهم نه و چې د دې لپاره نوې ودانۍ نه ده جوړه شوې او که بې غوري شوې ده؟ غواړم په دغه علت باندې پوه شم، هغه د نیمګړتیا اصلي ځای په څه کې دی؟
زیات دغه مشکل او یا ستونزه په دې ځای کې ده چې د ډېرو ولایتو، غزنی یو مهم ولایت دی، تاریخي ولایت دی، او هغلته د موقعیت او د امنیت مسایل چې مطرح دي هغه هم سړی دې ته اړباسي چې باید د زندانیانو حالت ته ډېره پاملرنه او توجه وشي. خو عرض مې وکړ چې لکه چې اوس هم هغه عنعنوي کلاګانو چې بندیان ساتل کېږي چې د اوسنیو امنیتي تهدیدونو جوابګوی نه دي، دې ته توجه پکار ده. خو عرض مې وکړ چې په دې 1400 کلو کې لکه څنګه چې مناسب وه هغسې کار د زندانونو په مورد کې نه دی شوی. علت همدا و چې دا زندانونه دوه درې وزارتخانو په منځ کې لاس په لاس
شو. ستاسو داسې دی چې ودانیو د جوړولو په برخه کې کار ونه شو؟
د ودانیو برخه کې هم ستونزې موجودې دي، او د زندان د مؤسسینو په باره کې هم که زه په دې باندې یقین لرم، تر څو یو تعداد زندان دی تللی یم، هلته ډېر وطن پرسته سیمنصبان او ساتنمنان کار کوي. خو لبد امر غباج وخت دا چې وی چې سړی ته د مسلکی پوهستون چې موجود وي چې دا هم یو نیمګړتیا ده. تر اوسه پورې موږ ټول هغه امکانات د زندانیانو د زندان د ساتونکو یا د زندان د موظفینو په لاس کې نه دي ورکړي. هغه لازمه تعلیم او تربیه او ښوونه او روزنه چې دوی ته په کار ده هغه نه ده په برخه شوي. د همدغې ضرورت په بنا د کورونا چارو وزارت د پولیسو په اکاډمۍ کې سږ کال یې د محابسو د ادارې پوهنځی جوړ کړ. نو مسلکی نیمګړتیاوې به هم وي او په خوا کې د مناسبو ځایونو یا د زندانونو د قلاګانو د خټینوالي خاموالي او نامناسب موقعیت له مخې هم دغسې تهدیدونو سره زندانونه همدا اوس هم موجود دغه مواجې دي.
بله زل صاحب، د اوس لپاره د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې او همداراز په لویه کچه او په ټیټو کچو کې د زندانونو د بیا رغونې لپاره یا د وړ ودانیو د جوړولو په برخه کې د وړ امنیتي کسانو او د متحدو کسانو د ګمارلو په برخه کې کار شته، کار روان دی، دې مسلې ته جدي کتل کیږي او که یو مسله پس د یو زندان له پیښې نه دا مسله راپورته شي او بیا غلي شي؟
زه خو داسې معلومات لرم یا په دې باندې باور لرم چې د کورنیو چارو وزارت او په خپله د محبسونو زندانونو د ساتنو او مراقبت لوی قومانداني یا لوی ریاست د دې کار لپاره ډېرې هلې ځلې روانې کړي او ډېر کار شوی هم دی. موږ زه له نیکه مرغه د تېر کال په اوږدو کې د داسې کمیسیون غړیتوب مې لرلو چې تقریبا څه ناڅه د هېواد د دېرش محبسونو نه کتنه وکړه او هغه ستونزې چې وي د محبسونو د لوی ریاست یو باصلاحیته غړی هم زموږ سره د فصیحي صاحب په نامه په دې کمیسیون کې و. دا ستونزې هغه په عمل لاندې دي او دغه یاداشتونه ټول یو ځای شو او تېر کال د قوس په میاشت کې یعنې د درې نوي کال د قوس په میاشت کې دغه ګزارش د وزیرانو شورا ته هم وړاندې شو چې زه خپل هغه په هغه ډله کې شامل وم او هغوی په همدې اساس لازمې هلې ځلې کړي دي او کیه خو څه د امکاناتو محدودیت دی او څه هم د هغې خوانه امنیتي تهدیدونو زیاتوالی دی. او یو خبره چې ما هم دانن د تلویزیونونه واورېده هغه دا و چې د غزني د ولایت یو څو کسه محترم وکیلانو د دین هم شکایت درلوده چې په هغه ولایت کې لازمه توجه او هماهنګي د هغه ادارې په منځ کې نه وه. یعنې د غزني په ولایت کې دوی د محلي ادارې نه چې د هغوی په منځ کې کومې ستونزې د هغې نه سر ټکاوه. نو دغه ټول د دې باعث شو چې کله کله داسې متاسفانه له بده مرغه داسې پیښې وشي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د پولیسو د اکاډمۍ رئیس او استاد پوهان پاسوال سید نور الله ځلو چې د زندانونو د مسؤلیت د ودانیو د مسؤلیت او همدارس د امنیتي تدابیرو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري لپاره باید یو لویه ملي غونډه جوړه شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی نو باید ټول په ګډه د دې ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. صفي الله سنگزي د ولسی جرګې د غونډې له جریانه دا راپور برابر کړی.
ولسی جرګه وایي چې د حکومت د کمزورۍ له امله افغانان له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه پورس په عمومي غونډه کې ویل چې دغه ستونزو د هواري په هدف باید د ملي شورا په ګډون قومي مشرانه او حکومتي چارواکي په ګډه یو لویه غونډه جوړه کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې روان حالت په هیڅ ډول د زغملو نه دی او کنټرول ته باید جدي پاملرنه وشي.
در صورت کې توان او ظرفیت در وجود خود نه میبینیم.
که چیرته دا توان او ظرفیت نه لرو کولای شو چې له قانوني ادارو سره یو ځای ملي شورا ته راشو او د قواو د استازي او سياسي ګوندونو او قومي مشرانو په ګډون یو لوی او مهمه غونډه ونیسو. د دې غونډې به هدف دا وي چې وکولای شو په اقتصادي، امنیتي او سياسي برخو کې تر مېسته شوی ستونزو په خاطر د خپل خلکو لاسنیوي وکړو.
داسکي مردمو خود باشي.
خغلی ابراهیمی ویل چې ورستر بلې امنیتي وضعیت په خرابېدو ده، اقتصادي حالت لماتې سره مخ دی او سلګونه کورنۍ په خاصه توګه ځوانان له هیواده وځي چې دا ټول روان حالت د ناخوښۍ بیلګې دي. لدی مخکې هم یو شمیر سياسي ګوندونو د ستونزو د هواري په هدف د لوی غونډو او جرګو وړاندیزونه کړی. دي خو تر اوسه پوری نه دی عملی شوی. اخو افغان حکومت هم تایید کړی چې امنیتی ستونزو سکال ډیری برخې تر خپل اغیز لاندې راوستې دي. په عین حال کې حقوقي کارپوهان وایي که چیرته د لویو غونډو جوړول له قانون سره په ټکر کې رانشي د ستونزو د هواري په هدف به مثبتې پایلې ولري. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ستونزو هوارول د دولت کار دی او د بیلابیلو خلکو په ګډون د غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که یادې غونډې ستونزې هوارولی شي باید جوړ شي.
ټول ستونزو د حل مرجع دولت ده چې ولسی جرګه یعنی ملي شورا یې هم یوه برخه. په حقوقي لحاظ دغسې یو حرکت وجود نه لري چې یو مرجع قومي مشران وغواړي یا څوک را وغواړي یا څوک. یا سیاسي او عنعنوي حالت لري. اما د مل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نه شي او د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ورسیږي.
له دې مخکې افغان ولسمشر هم د روان حالت د کنټرول او د سولې د ټینګښت په هدف د ملي اجماع وړاندیز کړی و. اخو څېړونکي وایي چې حکومت باید د وضعیت د کنټرول لپاره لومړی له خپل ځانه کار پیل کړي او د هغو خلکو مخه ونیسي چې په نظام کې دننه د ګډوډۍ لپاره زمینه برابروي او له امله یې بېلابېلې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. صفیالله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګه د روانو ستونزو د حل لپاره د یوې لویې ملي جرګې غوښتنه کوي. له ملي جرګې څخه دقیقا هدف څه دی؟ دا پوښتنه د ولسی جرګې لغړې شکریه بارکزی سره چې همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه له کابل را سره د مطرح کوو. میرمن بارکزی، خبرونې ته ښه راغلاست. ملی لویا غونډه دقیقا څه معنا ده؟ هماغه غونډه ده چې څه وخت مخکې یو شمیر جهادي مشرانو د لویې جرګې په نامه د هغه د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
مننه د سلام په وړاندې کولو سره. فکر کوم چې طبیعي خبر ده په ولسی جرګه کې هر یو ځان ته خپل ځانګړی فکر او هدف لري. خو دا قانون پر بنسټ باندې منګ کوم شای د ملي جرګې په نامه باندې نه پیژنو. البته په دې وروستیو کې هم ځینې جهادي مشران دې ته اشاره وکړله چې باید یوه عنعنوي جرګه راوغوښتل شي د قدرت او د تصمیم ګیری مرجع معلومه شي او پر مهمو داخلي مواردو باندې بحث وشي. که چې ته موږ راځو یو بله جرګه جوړوو، حالان کې چې هم افغانستان ملي شورا په خپل وخت باندې یعنی خپل کار سرته رسوي، حکومت هم شته دی، نو که صرف دا د یو مشورې لپاره وي چې یعنی هغو نه مشورې واخلي، خو زه فکر نه کوم چې دلته موږ کوم خاص ستونزې سره مخامخ یو د هغې لپاره مشوره غواړو چې د جنګ او یا هم د سولې خبرې او یا هم خدای مکړه په افغانستان کې دومره د قدرت خلا اوسي چې بیا جرګه راشي حل کړي. د قدرت خلا لپاره موږ یا هم د قانون د تغییر لپاره یا د نظام د بدلولو لپاره موږ د اساسي قانون لویې جرګې ته ضرورت.
بله میرمن بارکزی، بخښنه غواړم، د دوی هدف دغه طرح چې وړاندې کیږي د ولسی جرګې د یو غړي په توګه ستاسو همکاران دي، دوی د هغه لوی جرګې په بڼه غواړي او که یو داسې جرګه چې تعریف شوی نه ده په قوانینو کې؟
موږ د دې شاهد یو چې په تیر د کارنسی په حکومت کې تعریف نشوي جرګې غیر شولې، یعنی افغانان راشي کینی خبرې اترې وکړي، خو هدف به همیشه روښانه او معلومدار و. کما جرګه چې دوی غوښتنه وکړله د فکر کې چې په افغانستان کې اوس خلا د قدرت شته دی چې دا زه په کلکه ردومه چې د افغانستان ځانګړې ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. د مثال په ډول د بې امنۍ موضوع ده، د خراب اقتصاد موضوع ده، د بیکارۍ موضوع ده چې دا هغه انکارنات یعنی څوک نشي کولی چې دې نه منکر شي، مګر دې لپاره هایا جرګه د حل لاره پیدا کوای شي. طبیعي ده چې نه، او بیا په جرګه کې ګډونوال د کوم ځای نه خپل مشکویت ترلاسه کوي چې راشي او داسې یو تصامیم ونیسي چې د هغې پر بنسټ باندې بیا بېرته دولت دې ته مکلف او معذب شي چې په هغې باندې عمل وکړي. خو خیر، تر کومه چې ماته معلومه ده متاسفانه اکثر زموږ سیاسي مشران غواړي چې د همدغه سو دې په ځای باندې چې یو نظام سره مرسته وکړي د ښه کېدو لپاره، د یو نظام سره مرسته وکړي د نظام د جوړولو په پروسه کې برخه واخلي، متاسفانه شخصی تعلقات او شخصی غوښتنه همیشه مختوي. نو زه په دې فکر کې کچیرته د دې خلک په نظام کې لګي نو دا نظام باید رنګ شي. حالانکه چې دا منطقي خبره نه ده او په دې شرایطو کې موږ باید د سیاسي مشرانو په ډول باندې افغانستان کې د یووالی او د یو واحد افغانستان د جوړولو د بنسټ ایښودلو او
مېرمن بارګزی وبخی یوازې څو ثانیې چې لرو کراته وایي چې حکومت فکر کوي د دې ستونزو په حل توانیږي.
حکومت په یوازې باندې څه نشي کولای ځکه چې اوسنی حکومت د دې ستونزو سره مخامخ دی چې تېر حکومت داسې ستونزې نه درلودلې. حکومتونه په یوازې په هر ځای کې نشي کولای چې مختلف شي
بغیر
له دې چې خلک ورسره همکاري ونکړي. او متاسفانه نن هغه خلک چې یا دننه په حکومت کې دي یا تېر حکومت نه چې د قدرت نه باندې پاتې دي هغوی له بل هر دښمن نه د حکومت د تخریبولو لپاره لارې چارې برابروي.
ډېره زیاته مننه کوم د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی. قدرمنو اوریدونکو د ولسی جرګې د دغړې نظر مو اوریده چې د ولسی جرګې د مشر د نننې او څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد روانو ستونزو د حل لپاره د یو لوی ملي غونډه جوړه شي. د وخت د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسې. خو سمدستي اجمل اند د مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروی د افغانستان بد ملګرو ملتونو په ویم عمومي اسمبلی کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې زر تر زره دي د دفاع وزارت لپاره کاندید د اعتماد د رایې د اخیستو په هدف د جرګې ته ورمعرفي کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا په ګومل ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو جګ پوړی قومندان وژل شوی. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی پر مرکزی زندان له حملې مخکې نشدې شل تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره کونډه کوي. په روسیه کې نن پراخ پوځي تمرینات پیل شوي او د سوریې فعالان وایي روسیه د سوریې په حالات کې اساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت ځانګړی خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه اوري.
دا سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادۍ رادیو څخه اوري. د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي ټیم په جاپان کې په دوستانه غوره لیګ سیالیو کې د ګډون په هدف نن دغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال د رسنیو برخې مسول سید علي کاظمي ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به افغان ټیم د جاپان د ټیم سره څلور لوبې وکړي. د سید علي کاظمي په خبره جاپان د افغانستان د انجن د فوټبال ټیم د ملاتړ په هدف دغه سیالي جوړ کړي دي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د شپارس کلنو د فوټبال ټیم د اسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته تللی دي. په دغه سیالیو کې به د افغانستان ټیم د کویت، سریلانکا او سوریې له ټیمونو سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبه کې خپل تمرینات د یکشنبه په ورځ په تاجکستان کې پیل کړل. د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګار ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا مقدماتي سیالي د نومبر پر 14 په تاجکستان کې ترسره کیږي. ښاغلی رستګار زیاته کړه چې افغان ټیم په لومړي ګروپ کې د تاجکستان، قرغستان او د ترکمنستان له ټیم سره مخ کیږي. د ښاغلی رستګار په وینا دغه سیالي د نومبر په 14 پای ته رسیږي او ګټونکي ټیم به بلې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د شهاره کراټی ملي ټیم لوبغاړي د کرنټین تمریناتي سیالیو کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ځي. دغه سیالي د سپتمبر میاشتې په 15 پیلېږي. د افغانستان د شهاره کراټی مرستیال وحید الله احمد جویا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي چې یو نیمه میاشت وخت به ونیسي هدف یې شهاره کراټی سیالیو ته چمتووالی نیول دي. ښاغلی جویا زیاته کړه چې افغان لوبغاړي به د اکتوبر د 26 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې په قزاقستان کې، اروپا او آسیا د تربلي په مسابقو کې چې 15 هیوادونو ګډون کوي برخه واخلي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم د راپورونو د لړۍ دوام ته پام وکړئ. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس وایي روانو ناامنیو افغانان پر خپل راتلونکي او پر حکومت بې باوره کړي دي. لدې مخکې د افغانستان ولسی جرګې هم ویلي و چې ملي وحدت حکومت تر اوسه د خلکو غوښتنو ته هیڅ راز ځواب نه دی ویلی. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ناامني د ملي وحدت د حکومت په کارونو کې د خنډ قاطع دلیل نه شي کېدی. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت یو کلنۍ ته کمې ورځې پاتې دي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت د دوی د کارونو په وړاندې لوی خنډ و. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې وویل چې په تیر نږدې یو کال کې امنیتي ستونزو په دغه هیواد کې خلک د راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. اجرایي رئیس د حکومت له ټولو کارکوونکو غوښتل چې د راتلونکي لپاره د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د باور د خپلولو لپاره هڅې وکړي.
متاسفانه حوادث امنیتي هم که تحمیل شده.
لبد مرغه هغه امنیتی پیښې چې د افغانستان په خلکو تحمل شوې دي، د راتلونکو په اړه د ډیرو خلکو د ناباورۍ لامل ګرځېدلې دي چې زه تر ټولو لوی خنډ همدا ګڼم. نو ځکه د خلکو او ملت ترمنځ د باور فضا رامنځته کول دا ډیر مهم دي چې دا د یو دوو کسو مسولیت نه دی، او ټول د دولت کارکوونکي او مسولین چې په هره برخه کې مسولیت لري باید په دې برخه کې خپل دنده ترسره کړي.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې حکومت په تیر نږدې یو کال کې ګڼ پرمختګونه هم لري چې د ده په وینا لکه څنګه چې لازمه وه له خلکو سره نه دی شریک شوی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د 1949 مریز کال د میزان د میاشتې په اومنیټه په رسمي ډول د پخوانی حکومت څخه د واک د لیک چاري ترسره کړي. د لوړی د مراسمو په دغه ورځ ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله د خلکو پر وړاندې یو شمیر ژمنې وکړي چې د ډیرو په باور د حکومت دواړه مشران په کې تر ډیره پاتې راغلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس ته په خطاب کې وویل:
مخاطب میکنم به نمائندگی از ولسی جرګې شورای
دولس جرګې پاست از ولې ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه مخاطبوم. لس میاشتې چې د ملي وحدت له حکومت نه تیریږي، د افغانستان د خلکو د شرایطو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویل شوی.
د سیاسي چارو شمیر کارپوهان هم وایي چې د تیر نږدې یو کال په موده کې خلک وزورول شول، پردیشول او د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شول، چې د ناامنۍ یو لوی لامل هم همدا دی. د چارو کارپو کبیر رنجبر:
اصلا په دې معتقدم چې ناامنۍ یو قاطع نقش نه لري په دغه موضوعاتو کې. زموږ خپله بېکارګي ده چې داسې یو حالت هم راوسته په حکومتدارۍ کې چې تر اوسه پورې موږ په دې ونه توانېدلو چې دا اداره تصفیه کړو او لږ پخوانی حالت ته وکاږم. نو موږ ونه توانېدلو چې قانون حاکم کړو. موږ خلک ولس نور هم وزورول، هغوی هم پردي کړل، هغوی اوس همکاري کوي له مخالفینو سره او همکاري پراخېږي ورځ په ورځ.
خلک تر ډېره د ملي وحدت د حکومت د نږدې یو کلن واک پر کړنو انتقاد لري. په ځانګړي ډول د کابینې او والیانو په اعلان کې ځان د پخواني حکومت چارواکو ته بیا ځلي د ځینو مسؤلیتونو سپارل، د سرپرستانو لخوا د ادارو د چارو سنبالول، په ځانګړي ډول تر اوسه پورې د ملي دفاع د کلیدي وزارت د وزیر نشتون، د قانون نه حاکمیت، د اداري فساد په وړاندې نه مبارزه او داسې نور هغه څه دي چې د خلکو د انتقاد ګوتې حکومت ته سیخي کړي دي. یاد ستوند ته په پام سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تیر نږدې یو کال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو لږ وخت سره هم مخ و، چې اجرایي رئیس دا اوازې بابیزه ګڼي او وایي چې په دې هیواد کې به سیاسي پروسه لکه تیر 14 کلونه د خلکو د رایو له مخې پر مخ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس وایي روانو ناامنیو افغانان پر خپل راتلونکي او پر حکومت بې باور کړی دي. لدې مخکې مو همداراز د ولسی جرګې د رئیس خبرې واورېدې چې وایي د روان بحران د اواري لپاره د یو لوی ملي غونډه جوړه شي. همداراز په یو بل راپور کې مو واورېدل چې د غزنی پر زندان د وسلوالو له حملې وروسته حکومت د دې بندیانو د تیښتې د څېړنې لپاره د ولایت یو پلاوی استولای دی. که د دې ځانګړو موضوعاتو په اړه تاسو کوم نظر، تبصره یا کوم تبصره لرئ، نو د اس ام اس د افغان بی سیم د اس ام اس په 1313 شمیره د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولای شئ. وړاندې په همدې خبرونه کې به په یو راپور کې په یو مرکه کې واوري چې یو افغان چې په یونان کې دی وایي له افغانانو سره د نورو کډوالو په پرتله د مور مېرې سلوک کیږي، او همداراز په یو بل مرکه کې به واوري چې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د خپلې شاعرۍ د پړاوونو په اړه خبرې کوي.
افغانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپلمنځي جنگونو خبره راغله، خو دا اوس دغه حالات سره موږ مخ یو چې هیڅ په خوب خیال کې موږ نه ولیدلې.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې خپریږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې د اړوندو ډیرو نورو بنسټونو سره یې یوه ملي ستراتیژي جوړه کړې څو له بېلابېلو لارو دا شمېره راکمه کړي. د ښځو د چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد د ناوړه رواجونو له کبله ښځې تر ډیره ځان وژنو ته مخه کوي، او ځکه د ځان وژونکو په سلو کې 95 مېرمنې دي. یوسف خان زدران له کبله په دې اړه راپور راکوي.
سږ کال که د سیاسي ځانمرګو بریدونو شمېره او له کبله یې اوښتي تلفات لوړ و، د عامې روغتیا وزارت د هغو کسانو په شمېر کې هم د زیاتوالي خبره کوي چې له نړۍ یې زړه تور او ځان وژنې ته مخه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې سږ کال د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځي چې د تېرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پردي پیښې ډېرې شوي دي. اغلې طارق وایي له دې سره چې دا شمېره لوړه شوې، څېړنې ښیي چې د ځان وژنو د مخنیوي او ژوند ژغورنې لپاره ټولنو او ادارو هم لازم کارونه نه دی کړی.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د ځان وژنې په مخنیوي کې کوم توپیر نه لیدل کیږي، بلکې د تیر کال په پرتله د پیشي ډیر سوي دي،
افزایش یافته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د ځان وژنې شمېره 2300 تنو ته رسیده. دغه وزارت د اړونده نورو وزارتونو او ادارو سره یوځای د ځان وژنې د مخنیوي، لاسنیوي او د ژوند ژغورنې تر شعار لاندې د دوشنبه په ورځ د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځله. ویل کېږي چې بیکاري، بېوزلي، په هیواد کې دوامداره جنګونه، د بشري حقونو سرغړونې، د ټولنیزو حقونو نه مراعات، ناپوهي او ګڼ نور هغه عوامل دي چې په هیواد کې ځان وژنو ته زمینه برابره کړې ده. د ښځو چارو وزارت وایي چې د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې د ځان وژنې ډېرې قربانیانې ښځې دي، او په دغه هیواد کې د ځان وژنو 95% دوی جوړوي. د ځان وژنې د ناکامه پیښې یوه قرباني چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې ځان ته اور ورکړی و، خو ژوند یې ژغورل شوی.
بازم هیچ چیزی گفته نمیدونستم، بخاطر که یک زن بودم صدای خود کشیده نمیدونستم، می شدم تل سر خود انداخته خود آتش بزنم.
حقا چه لای هم پا بدن دو اور داغونه دیوایی چه از پوشیوی چه زن وجنه ده حل لار نده. لده سره ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده زوانم چارو موینیت وایی حقا کسان چه زن وجنه که وی دیری ده چوار لسو چخه تر نول لسو کلونو پوری عمر نلری. ده زوانانو چارو موین دکتر کمال سادات په دې باور دی چې د ملي ستراتیژي د عملی کېدو، بوختیا او رامنځته کېدو، د پوهاوی کچې لوړول او د ټولو ادارو ګډ کار کولی شي دا اندېښنه لرې کړي.
څوک چې ځان وژنه کوي هغه ناکام خلک دي. موږ له دوی نه غوښتنه کوو چې د ژوند د مسلو د حل کولو یوه طریقه یوازې ځان وژنه نه ده، نورې ډېرې طریقې کېدي چې هغې کې کامیابېدای شي. هغه قانوني اسلامي لارې دي، هغې ته باید توجه وشي.
په داس حال کې چې ځان وژنه په نړۍ کې یوه نه حل شوې موضوع یادیږي، شمېرې ښیي چې هر کال نږدې 1 میلیون کسان په دغه عمل لاس پورې کوي. له تېرو 15 کلونو راهیسې چې افغانان هم له دې عمله ځورېږي، افغان حکومت هڅه کوي چې د غونډو په جوړولو او د دغې ورځې په نمانځلو سره د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ځان وژنې د احتمالي پیښو مخه ونیسي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16 بجو له آزادي راډیو نه.
یونان ته رسیدلی افغان پناه غوښتونکي شکایت لري چې یونانی چارواکي د دوی پرتله سوری او عراقی پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي چې د نوم ثبتولو یا رجستر کېدو پر مهال، سره له دې چې افغانان مخکې راغلي وي، لومړی نوبت سوری او عراقی پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اسمت ساروان په یونان کې له یو میشت افغان پناه غوښتونکي اسرار احمد سره مرکه کړې. اسرار احمد د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي.
کله چې اول کوز ته نوی کډوال راځي نو په ډېر سخت دغه وضعیت کې چې هغه په لاندې کمې کشتۍ وینه چې دغه شوې هغه کشتۍ ډوبې کشتۍ جامې ورشه د کاره وتلي دوی دې بیا په ورځو لس ورځو پنځه ورځې د راجستر دپاره انتظار کوي. هغه راجستر ټیم بیا که د دوی د نوبت شي حق نه ورکول کېږي، هغه اولیت چې ورکول کېږي سوریایانو ته ورکول کېږي، عراقیانو ته ورکول کېږي. دوی دې ښه نوبت دوی دې مخکې دوی دې اولیت هغوی ته ورکول کېږي. دوی دې انتظار لس ورځې پنځه لس ورځې حتی شل ورځې داسې کسان دي د اوسېدلو ځای نه لري، د بهر په غاړو باندې چمنې بهر په غاړو سره ژوند کوي.
تاسو ویل چې افغانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، اول وار سوریاوالو عراقیانو ته ورکوي، دا کار څوک کوي؟
چارواکي کوي، د یونان پولیس کوي، د یونان چارواکي کوي. اولیت هغوی ته ورکوي، دوی سره داسې رویه نه کوي لکه د کډوالو سره چې په کار ده، رویه ورسره نه کوي، ډېر په زشت معنی ورسره وي.
کله چې افغانان یا نور کډوال د یونان خاورې ته یا کوم ټاپو ته داخل شي، بیا عملته پاتې کیږي، هلته کمپ لري او کنه بل منطقې ته انتقالی شي؟
د کم خو داسې دغه کمپونه نشته. دوی دې اول چې داخل شي رجستر کیږي، به رجستر خرتي چې ورکړي دغه خرتي نه وروسته بیا دوی دې ایزي اتن ته دغه نه بیا کملته خوښوي که مخکې ځي او که دوته پاتې کیږي، هغه بیا وروستۍ خبره ده. خو اوله چې راځي هغه د رجستر ته انتظار یې، رجستر مشکل په رجستر کې دی چې رجستر خرتي ورنه کې دوی دي د هغه ځای نه هغه ټاپونه وتلی نه شي، بل خوا تلی نه شي.
بیا چې کله اتن ته ورسیږي اکثره افغانان څه کوي؟ غواړي هلته پاتې شي او که نورو اروپایي هیوادونو ته ځي، او که نورو اروپایي هیوادونو ته ځي څنګه په اسانه تلی شي؟
نور اروپایي هیوادونو ته چې ځیم مشکلاتو سره مخ دي، هغه چې مخکې ځي بیا همدلته لکه څنګه چې دلته کوم وضعیت دی مخکې همدا وضعیت دی. د اورېدلو نه چې ما څه اورېدلی دي مخکې همدا خلکو وي چې افغانانو ته هغه اولیت نه ورکول کېږي، هغه اولیت سوریه او عراقیانو ته ورکول کېږي. او مشکلات ډېر زیات دي، د مخکې د تګ نه چې مخکې ځیم ډېر په مشکلاتو باندې دي، داسې دغه ډېر مشکلاتو سره مخکې لارې
بله. ډېر شمېر افغانان له کورنیو سره هم ماشومانو سره هم یونان ته تللي دي، هغوی سره بیا حکومت څه مرسته کوي؟ حداقل سرپناه په برخه کې، د خوراک په برخه کې، ځکه چې هلته خو فوراً کار هم نشي کولی.
نه، د حکومت دغه ورسره نه کوي، نه د سرپناه دغه ورته دوی دغه نه لري، داسې کیم نه لري چې هغه کې واوسېږي، او که کم کیم کې واوسېږي هغه هم یا د ښوونځي نه او یا د بل دغه جوړ کړی او مغل ته موقت واوسېږي چې هغه کې په زرګونو کسان یې د څملاستو مشکل یې، د تشنابونو مشکل یې، ساراګشت مشکل یې، د لمباز دغه ورته نه وي، د خوراک خو ورکوي یو وخت یو څه شی ورکوي، د ورځې کې یو وخت ورته څه ورکوي ورکوي که نه وي، هغه هغه چې ښه سپین سترګی یو بیروبار او دغه کار دغه کې یو خپل شی واخلي واخلي که نه، هغه څوک چې شرمېږي او لږ دغه کېږي هغه ته هغه هم نه ورسېږي، هغه بیا خپله خپل دغه کوي.
په یونان کې پناه غوښتونکی افغان اصرار احمد و چې له اسمت څاروان سره یې مرکه کوله، او په دې مرکه کې شکایت کاوه چې یوناني چارواکي د دوی په پرتله سوري او عراقي پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکوي. په اوس هم یو بله موضوع، د هلمند والي مرزا خان رحیمي وایي د اداري فساد او بې عدالتیو څخه د شکایتونو له کبله نورو کارونو ته نه وزګاریږي. ښاغلی رحیمي وایي د ښار والۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه نیولې ده. والي وایي که غواړي چې امنیت ته لومړیتوب ورکړي نو د پخوانیو بې عدالتیو او غصب له کبله د خلکو له شکایتونو څخه ځان نشي وزګارولی. په دې اړه الیاس دایی دا راپور برابر کړی.
د هلمند والي مرزا خان رحیمي ومنل چې په ادارو کې فساد، د لشکرګاه ښاروالۍ لخوا د مځکو بې انصافه ویش او په شخصي ملکیتونو نورو خلکو ته تعویزونه ورکولو مسلې نه یوازې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده، بلکې د ولایتي ادارې ډېری مامورین د دغه مسلو څخه د راپورته سوو شکایتونو له امله عادي کارونو ته نه خلاصېږي. رحیمي وویل د غصب او اداري فساد څخه د راپورته سوو شکایتونو له امله امنیتي مسؤلیتونو ته چې اولیت لري نه دی وزګار سوی. والي چې د امنیت په اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل د څارنوالانو سره خبرې کړې دي چې د خلکو دغه ډول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي.
په دا درې څلورو میاشتو کې زه له دونه نه خلاصېږم چې د عریضو نه خلاصم. یو ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده. پارکونه توضیح شوي دي، د جومات ځمکه توضیح شوې ده، خو هر فیصله عامیانه هر جنجال او مشکلات او ګډوډۍ سې داسې درته وایم په دو برخه کې شوې ده. دا هم د حل لار غواړي. تر څه وخته به موږ په دو باندې اخته یو چې دا ځمکه د ما ده، دا ځمکه د دو ده. ما څارنوال صاحبانو نه خواهش کړی ده له امنیتي ارګانونه چې دلته قمندان صاحب د امنیه او رئیس صاحب امنیت تشریف لري، تاسې یو لاره راوباسئ چې داسې مشترک موږ تاسې دا مشکل حل کړو. نور
د لشکرګاه ښاروالي په انګړ کې هره ورځ په لسګونو داسې کسان عریضه په لاس لیدل کېږي چې شخصي ملکیتونه نورو ته ورکول شوي دي. له دې جملې او دلباد کې دی، دوی وایي د لشکرګاه ښار په ساپیانو کې پر کور د ښاروالي نقشه راغله او د لشکرګاه د ښاروالي لخوا د ده د کور په مقابل کې مځکه بل چا ته ورکول شوې ده. عبدالباقی ازادي راډیو ټول اته میاشتې کېږي چې د ولایتي شورا ولایت مقام په شمول ښاروالۍ ته ځي، ورځې خو څوک نشته چې د ده مشکل ور حل کړي.
زما په بیا غیاب باندې هغه سړي تعویز ورکول شوی دی، هغه سړي د زما پر اسنادو باندې بل اسناد جوړ کړی دی، زما د بچیانو د شلو لکو روپو کور چپه شوی دی، د شپې نړېدلې زما ټوله سامان د خاورو لاندې شوی دی. زه د اته میاشتې نه میاشتې بیا سرپناه ګرځم، د کیرې په کور کې ژوند کوم. زما قانوني اسناد په لاس کې دي چې نیمې ښاروال نه راوړي، نیمې ولایتي شورا نه راوړي، په لاس د خدای زه وکم څه ځکه چې په کومې خواته ولاړ.
ویل کېږي د ښاروالۍ لخوا د لشکرګاه ښار په ډېرو شنو سیمو او پارکونو کې یو شمېر دولتي مسؤلونه او لوړ پوړو چارواکو ته د تیلو پمپونه او مارکیټونه ورکول شوي دي. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال احمد مسعود سیلاب چې د ښاروالۍ په استازیتوب خبرې کولې، ویل د تیلو پمپونه، رهایشي نمرې او نور دې ته ورته کړنې د مرکزي ولایتي ادارې په امر کړي دي. هغه په ښاروالۍ د فساد او غصب اړوند ټول تورونه رات کړه.
دا ټول هغه موارد چې د مربوطه اداراتو موافقه پکې موجود دي، د وخت مقاماتو تایید لري او د شاري پراختیا د محترم وزارت منظوري لري. د یو سیمې د تعدیل لپاره همدومره پروسیجر کفایت کوي. ټول هغه سیمې چې په لشکرګاه ښار کې د یوې حالت څخه بل حالت ته اړول شوي دي، په هغه وخت کې د وخت مقاماتو منظوري او د شاري پراختیا وزارت منظور شوي نقشې لري. کوم خاص ستونزه نه ده په دې برخه کې واقع شوي.
د هلمند ولي وایي څارنوالانو ته سپارښتنه کړې چې د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ د لشکرګاه په ښاروالۍ کې د موجوده فساد څېړنه وکړي او په اړه قانوني اجراءات وکړي. کتونکو وایي د ښاروالۍ تر څنګ په عدلي او قضایي برخه کې د موجوده فساد څېړنه باید د مرکزي حکومت مستقیم هدایت وسي. دوی وایي په ولایتي سطح د دې ډول کسانو عدلي تعقیب او د عدالت مستره کشول اسانه خبره نه ده. موږ د ازادي راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
صابر له هلمن ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي چې د هر زندان زندانیان د همدومره ځواکونو د سر په بیانې ول شوې دي، نو د زندانیانو په ساتلو کې غفلت د جګړې د ډګر خواته به احترامي ده، د جګړې د ډګر د ځواکونو ته به احترامي ده. یو بل اوریدونکي چې ځای او نوم یې نه دی لیکلی په خپل پیغام کې لیکي چې یو جګپوړی چارواکی په داسې قضیو کې لاس ونه لري نو دښمن په داسې اسانۍ سره نشي کولای چې زندان ته ننوځي. سعد محمد له قندهار لیکي ستونزه ټوله په اوسنی نظام کې ده، ځکه چې اکثر ساتونکي په نشئی موادو روږدې دي او دوی د دې وړتیا نه لري چې د یو ځای امنیت ونیسي. او عبدالواسع هلمندوال د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې د غزنی امنیتي چارواکي له دندې ګوښه کړي، ځکه چې طالبانو ته زندان ته د نفوذ امکان برابر کړ.
د ازادۍ رادیو ځانګړې یو ساعته خبرونه یعنی خبری ساعت اوري چې دا د پورستیو څو دقیقو کې یو. پیر محمد کاروان الحق چې د پښتو شاعرۍ له سرلارو څخه دی، د کاروان غزلونه ډیر نامتو دي، خدای اوچت نظمونه هم لیکي او آزاده شاعري هم کوي. د کاروان د نویو شعرونو ټولګه اوس له چاپ راوتلې او په دې پلمه ومان نیازی په آزادۍ راډیوي مجله کې له ده سره یو مرکه کړې. په نننۍ خبري ساعت کې مې د دې مرکې یوه برخه تاسو ته غوره کړې ده. لومړی د زرزري وزیر شعري ټولګې د محتویاتو په اړه د کاروان خبرې واورئ او ورپسې نورې پښتنې او بیا یو آزاد شعر.
داسې مې نه دی ولا سره شمال دی، خو نظمونه هم پکې ډېر دی، غزل هم پکې ډېر دی، داسې سره نږدې به وي. څه نظمونه مثلا هزار شعرونه هم دي، مقافه شعر نظمونه هم دي، غزل هم دي. بس نو 400 صفحې کتاب دی، تقریبا دواړه سره پکې راغلي دي، داسې سره نیمایي نظمونه او نیمایي غزل فکر کوم داسې به وي.
تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حصه کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده. زه خپل شعرونو کې نه پوهېږم والله، ځکه چې دا به د خپل عیب هم د ولیو منځ دی. زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیو منځ دی، سړی ته نه ښکاره کېږي. ځکه چې ډېر ځله ماته یو شعر خوند راکړی وي، هغه د ذوق خاوندانو ویلي چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوی هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. پخوانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه. ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو، هغه د یعنی دغسې حالات سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه ولیدلی، هېڅ تصور مونږ نه وکړی داسې حالات، خو زه یې خپله په اړه هېڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي. خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي. زه ډېر داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
کاروان صاحب، ما ته یو آزاد نظم ولوله.
سمونه سیده، یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی، ګل او مسافر نومیږي. وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایم، یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ماته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کې به نی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي؟ څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی، دلته زما زړی ترې ناڅاپه را پرېوتی دی، دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم، نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړی یم، وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې. کینه زوروره چې له مانه بل خولاړ نشې، دلته به جوړېږي حسنه چرته ویجاړ نشې.
د نامتو شاعر پیر محمد کاروان د شعر او د مرکې یو برخه مو اوریده. د کاروان بشپړه مرکه سبا د سهار د 8 بجو په خپرونه کې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل شوی پلاوی غزنی ته رسیدلی، څو د دې ولایت له زندانه د بندیانو د تیښتې او د وسلوالو د حملې په اړه پلټنې وکړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یو لوی ملي غونډه جوړه شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول په ګډه د دې ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي روانو نامنیو افغانان پر حکومت او پر خپل راتلونکي بے باور کړی دی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي. قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبری ساعت د نننۍ خبرونې په پاتې شیبو کې به هم د کاروان له شاعرۍ سره پاتې شي. د پیر محمد کاروان له شاعرۍ سره د شفیق مرید په اواز کې.
د بلال خوګا اذان
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا Oh,